په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان حکومت د بګرام د اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي، امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپله کړي. د طالبان حکومت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې، که څه هم د بګرام د هوایي اډې یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا مشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه دریزلی د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې، او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونه سپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي، په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي، پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبرې قحطۍ خواته د غزې بی ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د حل یوازینۍ لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده، او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولې ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سې شنبې، بنګلاديش او هند د چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې، او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي، دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کېږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو آیا په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هېواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي.
چیرته په بشپړه معنا د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په یو بل راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې د طالبانو د حکومت لوري په بېلابېلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغېز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وای د دوحې په هوکړه لیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمېر هغه افغان نجونې او مېرمنې چې آنلاین کار کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینۍ سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیکه فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندېدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو
په تیر وطن سره د انټرنیټي خدمتونو پرې کېدو د ښځینه سوداګرو پر ژوند څه اغېز کړی په دې اړه د راپور یوه برخه مو اورېدله. دا راپور به وروسته درته خپور کړو، خو اوس به د بګرام د هوایي اډې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب دا چې د طالبان حکومت څه غبرګون ښکاره کړی په دې اړه راپور ته غوږ شو.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه غوښته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د بګرام هوایي اډې په اړه غوښتونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي، بد سبب یې شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د بګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاطر
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمته شوی او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمته شویو کسانو په مسله کې جوړجاړی کېږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تچې د باګرام هوایي اډه له پوځي پلوه څومره مهمه ده، کله جوړ شوی او کوم امکانات لري، په دې اړه مو د پخواني حکومت دفاع وزارت پخواني ویان او پوځي کارپو جنرال محمد رادمنش پوښتلی.
د باګرام هوایي ډګر د محمد زهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایي الوتنو استفاده کیده، اما په اساس د ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوی دی. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکي له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترویب تطبیقات پکې تعبیه شوی دی. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیدل. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودي چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکي الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکي میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت و د دفاع وزارت ویان، پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنشو چې د باګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وایي د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره له باګرام اډې ګټه اخیستنه د طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شوو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی وي، پرون شنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي که چیرته د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړجاړی کېږي، احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره دی د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوی دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلي دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کار کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینۍ سرچینې هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیکه فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندېدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوی. د تخار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او آنلاین دنده لري، ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په ګټې اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوو. د وسیط له عمله نشم کولای له کوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې له کوره کار کوو، خو کله چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس موږ کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او په آنلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته ویل
د
انټرنیټ له قطع کېدو سره له زیاتو ستونزو سره مخ شوی یم. زه آنلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم، خو اوس چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې ترسره
کړم.
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغېز کړی. د کابل یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې له بهرنۍ ادارې سره آنلاین کار کاوه او له دې لارې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
د یوې افغان نجلۍ په توګه له وړاندې نه اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولی شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو اوس چې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی دی، زموږ ورځني کارونه ډېر سخت شوي دي. ډېرېږو چې بالاخره څه کېږي. آخر به د وروستۍ هیله هم له لاسه ورکړو.
له دې وړاندې د یو شمېر نورو هغو ولایتونو اوسیدونکي چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ له کمزورۍ شکایتونه کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ښځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډېری نجونو او ښځو د آنلاین کارونو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ اونۍ کې په نږدې لسو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز د دغه ښځو او نجونو د کار او روزګار اغېزمن کړی. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوې، د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال پکې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. یادول وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی او دوی آنلاین زده کړو ته دوام ورکړی او ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام له امله یو ځل بیا له زده کړو محرومي شوي دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسېد چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یکشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته راڅرګند شو، ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوو دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دا له لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هممهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلیږي چې د غزې جګړه او دغه راز د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې او دغه راز نورې نړیوالې لانجې به د بحثونو په پیل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او هلته د تازه عملیاتو له پیل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. پخوا تر دې د نړۍ یو سل درې نوي هیوادو له ډلې 130 هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی و، خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطین یې په رسمیت پیژندلی البته د یو دولت په توګه له 150 واوښته. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت ترسره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اسوشیټډ پریس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې 13 لږ تر لږه 40 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. ګڼ شمېر لویدیځ هیوادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغو هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین ویلي څه چې دوی په 13 کې لیدلي هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرنو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او په ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو په هدف لمانځي. یو شمېر افغانان وایي د سولې په نامه ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي او په سختو ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې مانا یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبرې د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډېره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای، مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده هم پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده هم دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ ښوونځي پکې بند وي زمونږ لپاره اصلا دا سوله نه ده، او نه دغه مونږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی، سوله دا ده چې انسان له ویرې، بې عدالتۍ، بې وزنۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابره شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا 2 سلوش کلونو رسیږي او په دې کې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو ویاندرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بجه نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو چې ته ضرورت سه په واقعي سوله کې چې د ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجعه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجبه شي، په شورا کې، کابینه کې راجبه شي، نورو وظایفو کې راجبه شي، هر چا ته حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر 4 لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، پاتې اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه سته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسو اسدي ټوپک کې خوده جګړه آرام سره جګړه دوام لري. ټول نسته خلک تهدیدېږي، پخوانی مابین، پخوانی سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شېبې شماري
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو 4 کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوال مرستې هم بندې شوي، بانکي تاثیرات لګول شوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.